The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
قدر من اردن کو ډیوه ریډیو ته یو بیا په خیر رالی دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی نن د شروع چهارشنبې ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې 19 نیټه دا وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار اتو نیمې په افغانستان کې د سهار اتو دلته په واشنگټن ډی سي کې د نهه یا سه شنبې ورځ د دسمبر 18 نیټه او د شپې 10 بجې شوی دی ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته د رائټرز خبری ادارې د یو رپورټ تر مخه د ګولې دوشنبې په ورځ په عرب اماراتو کې د افغان طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو اترو کې په افغانستان کې د شپږو میاشتو ډزبندۍ او د لنډمهاله حکومت په جوړولو بحث شوی دی د امریکا یو قاضي اجج د قومي امنیت لپاره د صدر ډونالډ ټرمپ پخوانی سلاکار مایکل فلین ته سخت خبرې کړې او د هغه د وکیلانو په غوښتنه یې د هغه سزا ځنډولې ده په سویډن کې د شاوخوا یوې اونۍ د خبرو اترو وروستو د یمن په ساحلي حوتي د ښار کې اوربند یا ډزبندي عملي شوې او د ښار واک اختیار ملګرو ملتونو ته سپارل شوی دی ګران اردونکو دا اوسر ټکیوس پام شي د دې او ځینو نورو مهمو خبرونو تفصیل ته د ګولیا دوشنبه په ورځ په عرب اماراتو کې د افغان طالبانو امریکایي او افغان چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروستو رائټرز خبري ادارې په یو رپورټ کې د طالبانو د خلی ویلي په دغه غونډه کې د شپږو میاشتو ممکنه ډزبندۍ او په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړولو په اړه بحث شوی دی تر اوسه افغان حکومت او په خپل امریکایي چارواکو له دغه خبرو اترو په اړه څه معلومات نه دي شریک کړي خو د طالبانو ویان وایي چې تفصیلي جزئیات به یې ډېر زر خپروي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په عرب اماراتو کې د غونډې وروسته په ټویټر لیکلي کامیابې خبرې شوې او هغه بیرته کابل ته روان شوی نوموړي د ګول یا دوشنبه په ورځ په عرب اماراتو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې ګډون کړی او بیا یې دغو ناستو او لیدنو په اړه د شپې ناوخته په ټویټر ویلي سوله راتلونکې ده ویل شوي په ناسته کې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر څنګ په نورو موضوعاتو هم خبرې شوې دي د واشنگټن ډی سی یو قاضي اجج د قومي امنیت لپاره د صدر ډونالډ ټرمپ پخوانی سلاکار مایکل فلین ته ډېرې سختې خبرې کړې ویلي دي چې وړاندې پلټنو کوونکو ته د روس سره د رابطو په اړه دروغ ویلي وو د امریکې ډیسټریکټ جج ویلي چې د فلین د حرکتونو په هکله خپله ناخوښي نشي پټولی خو جج د فلین د وکیلانو په غوښتنه د هغه ته سزا ورکول ځنډولی دي جج یا قاضي فلین ته ویلي چې د ده جرم ډیر بد او داسې دی لکه چې د خپل ملک سودایي کړي وي مایکل فلین یو پخوانی پوځي جرنیل دی او یو وخت کې د دفاعي استخباراتو د ایجنسۍ مشر هم پاتې شوی په سویډن کې د شاوخوا یوې اونۍ د خبرو اترو وروستو د یمن په ساحلي حدیده ښار کې اوربند یا ډزبندي عملي شوې او د ښار واک اختیار ملګرو ملتونو ته سپارل شوی د ملګرو ملتونو په مرسته په مذاکراتو کې د حوثي اغیانو او د یمنی حکومت د استازو ترمنځ د شوي تړون له مخې به دواړه ډلې په دریو اونیو کې د دغه ښار اوزي او واک په ملګرو ملتونو د څارنې لاندې د بې پلوه څارونکو ډلې ته سپاري ملګري ملتونه وایي په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې اغیزمنو خلکو ته تر 70% زیات خوراکي توکي او نورې مرستې د دغه بندر له لارې ورتلې خو په ښار کې د جګړې له امله هغوی ته په مرستو رسولو کې سخته ستونزه وه په واشنگټن کې د کانګرس په ودانۍ کې د ریپبلیکنز او مخالفه ډیموکرات ګوند د کانګرس غړي د امریکایي حکومت په عارضي توګه تړل کېدو یا شټ ډاون خبرې اترې کوي نننۍ ناسته په داسې مهال کېږي چې صدر ډونالډ ټرمپ د حکومت د تړل کېدو خپل پخوانی دریځ نه پشا شوی دی تېره اونۍ صدر ډونالډ ټرمپ د مخالفه ډیموکرات ګوند د غړو سره په سپینه ماڼۍ کې د لیدو کتو په وخت ویلي وو د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړېدو د هغه غوښتنه که ونه منل شوه نو هغه به په خوشحالۍ د حکومتي بندې ذمواري په خپل سر واخلي خو د نهه یا سه شنبې په ورځ د خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت صدر ټرمپ ویلي لا ډیر وختي دی موږ به ګورو چې څه کیږي صدر ټرمپ یو وار بیا ویلي موږ د پولې امنیت غواړو او د امریکا خارجه وزارت د یمن یوې میرمن ته امریکا ته د راتګ اجازه ورکړې ده چې خپل ناروغه دوه کلن زوی سره امریکا ته راشي دغه اجازه په داسې وخت ورکړې شوې چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د یمن په شمول شپږو نورو مسلمان هیوادونو نه راتلونکو کډوالو امریکا ته په راتګ بندیز لګېدلې شایمه صالح به نن د شروع یا چهارشنبې په ورځ سان فرانسیسکو ته رارسي د هغې دوه کلن زوی عبدالله حسن چې امریکایي شهریت لري د مزغو یا د دماغو په ناروغۍ اخته دی چې ژوندی پاتې کېدل یې ګران دي د دغه ماشوم پلار علي حسن دا مهال په کالیفورنیا کې دی او د امریکا او ترکیې ترمنځ په شام کې د امریکا ملاتړي کوردی عسکرو په سر راولړه لانجه ښکاري په سفارتي توګه سر ته ورسي. خو د شام په حالاتو نظر ساتونکي څېړونکي ګڼي دغه لانجه په شام کې کړکېچ سیوا کولی شي. د ګولیا د چمبې په ورځ د ترکی صدر خپلو پلویانو ته د وینا په وخت اعلان کړی و چې صدر ډونالډ ټرمپ په شام کې د کورد وای پی جی ملیشا پر ضد د عملیاتو په خبره مثبت ځواب ویلی.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، د ګولیا دوشنبه په ورځ په عرب اماراتو کې د افغان طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ غونډې یا خبرو اترو وروسته، که څه هم تر اوسه افغان حکومت او په خپل امریکایي چارواکو د دغه خبرو اترو څه معلومات نه دي شریک کړي، خو رایټرز خبري ادارې په یو رپورټ کې طالبانو د خولې ویلي په دغه غونډه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د شپږو میاشتو ممکنه ډزبندیو په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړولو په اړه هم بحث شوی دی. په دې اړه تفصیلي حال د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
رایټرز خبری ایجنسی د طالب سرچینې د خولې په خپل رپورټ کې لیکي چې په ابوظبي ښار کې د طالبانو د امریکا، سعودي عرب، پاکستان او د متحده عرب اماراتو د استازو ترمنځ په خبرو کې د ممکنه شپږ میاشتې ډزبندۍ او د یو لنډمهاله حکومت جوړولو په اړه بحث شوی دی. دغه سرچینې ویلي چې امریکایي مقاماتو په دغه ناسته کې د یو شپږ میاشتې ډزبندۍ غوښتنه کړې او تر هغې وروسته یې د یو لنډمهاله حکومت جوړولو وړاندیز کړی چې طالبان به هم یو برخه وي. رایټرز خبری ایجنسی هم دغه طالب سرچینې له خولې لیکي که دغه درې هیوادونه سعودي عرب، متحده عرب امارات او پاکستان یې ضمانت وکړي چې راتلونکي موقتی حکومت د طالبانو له خوا ټاکل شوي کس ته ورکړل شي، نو بیا به موږ د شپږ میاشتو ډزبندۍ باندې غور وکړو. خو طالبانو د نهي یا سه شنبې په ماښام دغه رپورټ ناسم وبلو. د طالبانو یو ویان په ټویټر لیکلی چې د ابوظبي په غونډه کې لنډمهاله حکومت او د ډزبندۍ په اړه بحث نه دی شوی. تر اوسه د افغان حکومت او په خپل امریکایي چارواکو تر د دغه خبرو اترو په اړه څه معلومات نه دي شریک کړي، خو د طالبانو ویان وایي چې تفصیلي جزئیات به ډېر زر خپاره کړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ستمبر په میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره خصوصي استازی ټاکلی و. ښاغلی خلیلزاد په خټه افغان دی او تیر څو میاشتو کې د طالبانو سره د امن خبرو اترو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. نوموړي تیر څو میاشتو کې درې ځله د سیمه ییزو هیوادونو سفرونه کړي چې د افغانستان سولې په لړ کې د دغه هیوادونو مرستې ترلاسه کړي. نوموړي د افغانستان، قطر، سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو چارواکو په شمول د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نور اعلی چارواکو سره هم لیدلې دي. ورستو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي وو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ترې د یو لیک د لارې افغانستان د سولې کې همکاري غوښتلې ده او پاکستان رضا شوی چې د امن راوستلو کې خپل مثبت کردار ولوبوي. وزیر اعظم عمران خان تیره ورځ دا هم ویلي وو چې د پاکستان حکومت د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو انتظام کړی دی. د اتوار په ورځ په کابل کې د امریکې د سفارتخانې ویان د پاکستان حکومت ستاینه کړې وه چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرو اترو لپاره خپل مثبت کردار ولوبوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي د پاکستان لخوا طالبان د امریکې سره خبرو ته آماده کول یو غوره ګام بللی. هغه ویلي که چېرې امریکا هم د سولې په اړوند خپل فشارونه پر ځای وساتي، نو د سولې روانې هڅې به ښې نتیجې ولري.
اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، په عرب اماراتو کې د ګول په ورځ د افغان طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ دا خبرې اترې په داسې مهال شوي چې د افغانستان ولس کلنه جګړه کې روان کال، یعنی کال 2013 تر ټولو خونړی کال بلل کیږي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم غواړي چې د افغانستان د جګړې سیاسي حل راوباسي او د افغانستان ګاونډي هیوادونو نه هم په دغه لړ کې مرسته غوښتې ده. په دې اړه د وایس اف امریکا یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
په افغانستان کې 2013 کال له خونړیو بریدونو سره پیل شو. د کابل په یو عصري هوټل باندې د جنوري د میاشتې په برید کې په لسګونو کسان ووژل شول چې څوارلس تنه یې بهرنیان وه. څو ورځې وروسته طالبانو په چاودیدونکو توکو بار یو امبولانس موټر د خلکو په یوې ګڼه ګوڼه کې والوزاوه چې لږ تر لږه 95 کسان پکې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په دې کال کې ملکی وګړو ته ډیره زیاته مرګ ژوبله وخت ده، او امریکایي جنرالان وایي افغان امنیتي ځواکونو ته هم درنه مرګ ژوبله وخت ده. دوی دا هم وایي چې 12 امریکایان هم په جګړه کې وژل شوي دي. ولسمشر اشرف غنی په وار وار له طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي.
موږ د ملي حکومت په استازیتوب طالبانو ته د یو داسې سولې وړاندیز کړی چې د هېواد اولیا ګټې او د هېواد د ټولو اتباعو په تیره د ښځو حقوق او مشارکت پکې تامین او مسؤول وي، او د هېواد په خاوره د ټولو نړیوالو ترهګیرو او جرمي ډلو مخنیوی تضمین کړي.
خو وسلوالو طالبانو د هغه غوښتنه ونه منله. طالبانو غوښتل چې نیغ په نیغه له امریکایانو سره خبرې وکړي. په رواني 12 کلنې جګړه کې لومړی ځل دمه په جون کې هغه وخت راغله کله چې ولسمشر غنی له وسلوالو طالبانو سره په یو اړخیزه توګه اته ورځنی اور بند وکړ. طالبانو هم په غبرګون کې له دغو اتو ورځو څخه په دریو کې اور بند وکړ چې هغه د کوچني اختر ورځې وي. په دغه مهال ډېرې داسې صحنې ولیدل شوې چې خلکو یې ګمان نه کاوه. ملکی افغانانو له طالبانو سره سلفیانې وویستلې، او په ځینو انځورونو کې ښکارېدل چې وسلوالو طالبانو پکې له افغان امنیتي ځواکونو سره روغبړ کاوه. په دغه مهال یو طالب وویل
دا غوښتنه ده چې دا اوربند د مشرانو د خوانه درې ورځې دی، موږ یو چې ټول عمر دا اوربند.
امریکا بیا په اوړي کې د خپلې اوږدې مودې په سیاست کې نرمښت راوست. یوې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټې الیس ویلز له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. وروسته بیا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغان سولې لپاره زلمی خلیلزاد د یو ځانګړي استازي په توګه ونومو چې د طالبانو په ګډون له ټولو اړخونو سره خبرې وکړي. خلیلزاد له هغې را وروسته سیمې ته درې ځله ورغلی دی. طالبانو د دغه پرمختګ هرکلی وکړ، خو تاوتریخوالی کم نه شو. د طالبانو په بریدونو کې له دواړو غاړو څخه په سلګونو کسان ووژل شول. په ورته وخت کې د داعش په نامه یوې بلې ډلې چې تر اوسه یې ګڼ معلوم مشران له پاکستان څخه دي په ننګرهار او کابل باندې د دې کال په اوږدو کې ګڼ بریدونه وکړل. د روان تاوتریخوالي سره سره په افغانستان کې پارلماني ټاکنې ترسره شوې او میرمنو هم خپله رایه ورکړه. 2013 کال په افغانستان کې په دې هیله پای ته ورسېده چې له طالبانو سره روانې خبرې ښایي په راتلونکي کال کې کومه مثبته پایله ولري.
ګران اردونکو، دا ډیوه ریډیو ده. قدرمن اردونکو، په پاکستان کې په مطبوعاتو د حکومتي بندیزونو وروسته که یو خوا دغلته د مطبوعاتو د ازادۍ ادارې د حکومت نه غوښتنې کوي چې په مطبوعاتو لګیدلي بندیزونه دې کم کړي، بلخوا د ټولنیزو رسنیو باندې د حکومت لخوا په خپلو مخالفینو فشارونو هم په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي د پښتنو لاندې راوستې ده. په دغه موضوع نن د پاکستان د انګریزي ژبې وتلې ورځپاڼې ډان کې یوې ادارې راغلې، خلاصې د مختار خلیل ناورو.
پاکستان کې د فوجي حکمرانانو په دورونو کې په میډیا ناروا بندیزونه لګولې کیږي، خو د تیرې سمودي راسې د پاکستان خلک د ووټ په ذریعه د غوره کړې شوو حکومتونو لاندې د ژوند تیرولو اموخته شوي دي. ولې په اولسي او جمهوري حکومتونو کې هم د میډیا او د سوشل میډیا د ازادۍ هغه خوند نشته کم چې د پاکستان خلک غواړي؟ په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل یو اداریه لیکلې ده چې سرخطې دی د عوامي رای عامه خلاف شروع کړي جنگ. ډان د خپلې ادارې په شروع کې لیکي چې د تیرو ډیرو کلونو راسې پاکستان کې د قائمو عوامي حکومتونو له سببه د خلکو دا امیدونه پیدا شوي وو چې دوی به اوس د خپلې رایې خیال څرګندونه بغیر د سروک ټوکا کولی شي، خو افسوس چې د خلکو دا ټول امیدونه خورې ایرې شوي دي، ځکه چې نن د جمهوریت د ځلانده پردې شاته د خلکو د رایې خیال او د اقدارو په بنیاد د قائم نظام د جرړو پرېکولو عمل روان دی. د خلکو د اقدارو په بنیاد د جوړ نظام د جرړو پرېکولو د عمل لومبه سرګندونه په تیر زیارت د سوشل میډیا د ټویټر نومي ادارې په شپږ میاشتیز رپورټ کې شوې ده. ټویټر ادارې خپل رپورټ کې لیکلي دي چې د روان کال د 2013 د جنورۍ نه تر جون پورې موده کې د پاکستان حکومت ټویټر ادارې ته 3,000 پروفایلونه په ګوته کړي دي چې دا د شر، فساد او کرکې نفرت مواد خوري. دین علاوه ورته د 203 سلويختو اکاونټونو د ختمولو خواست هم کړی دی. د پاکستان حکومت د روان کال اخیری شپه ګمیاشتو کې هم ټویټر ته 600 او یا اکاونټونه د ناخوخه اکاونټونو په نوم او 15 او یا د ختمولو د پاره په ګوته کړی دی. ادارې زیاتی چې په روان کال 2013 کې چې کومو ملکونو چې ټویټر ادارې ته د څومره اکاونټونو د ختمولو خواستونه لیږلي دي په هغو کې پاکستان په دنیا کې په دریم نمبر دی. ډان لیکي بې شکه چې د نفرت نه په ډکو تقریرونو یا شر فساد ته د خلکو د لمسولو په عمل سترګې پټول نه دي په کار او د دې علاج لازمی دی، خو د خلکو د بنیادی حقونو د تحفظ دپاره او د ریاستی ادارو د احتساب نه د بچ ساتلو دپاره کیدونکو اقدام کې فرق خواځه دی. ډان اخبار خپل اداریه کې زیاتی چې پاکستان کې د سمودی راسي د سیاسي رائے خیال په ښکارا کولو د قدغن لګولو اسې روانی دي او داسې رائے خیال خو بالکل راښکارا کېدو ته نشي پرېښودی چې هغه د راښکلي سری کرښې نه یا د مقررو الفاظو نه د اوړېدو په شمار کې راځي. کم افراد یا تنظیمونه چې په راښکلي کرښه سر نږدي په هغوی سم دستي د غدارۍ ټپې لګولې کېږي. په دې لړ کې په زرګونو خلک انچ بلاګران غائب کړی شوي دي چې د ځینو خو پکې د کلونو راسې سر سامان معلومه نه دی. اخبار لیکي چې پاکستان کې میډیا ته په صفا ټکو کې په یو خاص ډګر د چلیدو وینا کیږي که میډیا په دې عمل نه کوي نو د آمدن ټولې لارې چارې پې بندولې کیږي او که په دې کې کارکوونکي خود سره صحافیان خبره نه مني نو ګرفتارولی شي او جسماني تشدد پې کولی شي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د دې قسمه عامرانه اقداماتونه د ځان د لرې ساتلو او دې سره د څه قسمه تعلق نه لرلو ته کل قدرې هم نه دی کړی، بلکې دا به ووایو چې دا غیر جمهوري او عامرانه اقدامات ښه په خوشحالۍ قبول کړي دي. د تحریک انصاف د حکومت وزیرانو د خبرونو د ویب پاڼو د بندولو د میډیا د پیزوانی کولو او د خلکو په اوچتولو د سترګو پټو ساتلو د ناوړه عمل لار اختیار کړې ده. ډان اخبار پاکستان کې میډیا خصوصا سوشل میډیا ته د قیزو اچولو د حکومتي اقداماتو په حق له د لیکلي خپل ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې پاکستان کې د خلکو د رائے خیال د چقولو لیونتوب جاری دی او په دې لړ کې د خلکو د خواهشاتو او د ضرورتونو هیڅ خیال نشي ساتلی کېدی. خو بل طرف ته دا هم یو حقیقت دی چې د پاکستان خلک د خپل تاریخ او د ګڼ قومیت حیثیت له سببه تر اوسه پورې چا تر ډېرې مودې پورې په خپل موټي کې بند نه دي ساتلي.
جنردونکو دا ډیوه ریډیو ده، اوس هم بوزو تاسو واشنگټن ته. د واشنگټن ډی سي یو قاضي یا جج د قومي امنیت لپاره د صدر ټرمپ پخوانی سلاکار مایکل فلن ته ډیرې سختې خبرې کړې او چې وړاندې پلټنو کوونکو ته د روس سره د رابطو په اړه دروغ ویلې دي. جج د فلن د وکیلانو په غوښتنه هغه ته سزا ورکول ځنډولې دي. مایکل فلن یو پخوانی پوځي جرنیل دی او یو وخت کې د دفاعي استخباراتو د ایجنسۍ مشر هم پاتې دی. په دې اړه تفصیلي حال د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د واشنگټن یو قاضي یا جج د قومي امنیت لپاره د صدر ټرمپ پخوانی سلاکار مایکل فلن ته ډېر ستغې سپورې ویلې دي چې د کال 2018 په شروع کې د ټرمپ واک ترلاسه کولو یو څو هفتې وړاندې پلټنې کوونکو ته د روس سره د رابطو په اړه دروغ ویلي وو. د امریکایي ډیسټریکټ جج ایم ایچ سولیون وویل چې د فلن د حرکتونو په حق له خپله ناخوښي نشي پټولی، خو د ده د وکیلانو په غوښتنه یې د ته سزا ورکول وځنډول. فلن سولیون ته ومنل چې دې خبر و چې پلټنو کوونکو ته دروغ ویل یو جرم دی، کله چې هغوی د ده نه په دغه وخت کې په واشنگټن کې د روس د سفیر سرګی کیسلیک سره د ده د خبرو اترو په اړه پوښتنه کړې وه. قاضي فلن ته وویل چې د ده جرم ډیر بد دی او دا خو داسې ده چې ده د خپل ملک سودا کړی وي. مایکل فلن یو پخوانی پوځي جرنیل دی او یو وخت کې د دفاعي استخباراتو د ایجنسۍ مشر هم پاتې شوی دی. سپیشل کونسل رابرټ مولر سفارش کړی دی چې هغه فلن ته د بند سزا ورنکړل شي، ځکه چې ده د پلټنو ډلې ته د 19 میاشتو راهیسې جاري قضیه کې ډیر اهم معلومات ورکړي دي. دوی پلټنې کوي چې چرته د کال 2018 کې د ټرمپ د انتخابي کمپین خو د روس سره رابطې نه دي پاتې شوې او آیا د صدر جوړېدو وروسته ټرمپ د انصاف په لاره کې د خنډ پیدا کولو هڅه خو نه ده کړې. خو قاضي سولیون ویلي دي چې د ضمانت نشي ورکولی چې فلن ته کله سزا ورکوي نو دی به جیل ته نه لیږل کیږي، د تبا په راتلونکو میاشتو کې سزا اورول شي. مایکل فلن به د ټرمپ د انتظامی ډومبه چارواکي وو چاته چې به د مولر د پلټنو پرانا کې سزا شوې وه. تیره هفته د ټرمپ پخوانی وکیل مایکل کوهن ته د دریو کالو د بند سزا اورول شوې ده. د تا سزا اورولو کې یو خبره دا وه چې د ویلی د ټرمپ په وینا یې د انتخاباتو وړاندې دوه ښځو ته د ټرمپ سره د خپلو مشکوک تعلقاتو په اړه د غلې پاتې کېدلو په بدل کې $2,80,000 ورکړې وې. د ټرمپ د دې ښځو سره سیاست ته د راتلو لس کاله وړاندې په مشکوکه توګه تعلقات پاتې شوي وو. د ټرمپ په نږدې ملګرو کې نور کسان د خپلو جرمونو په تور کې د سزا انتظار کوي. عدالت ته د ورتللو یو څو ګنټې وړاندې ټرمپ په ټویټر فلن ته ښې چارې ویلې وې. وروسته بیا د وایټ هاوس ویاندې سارا سینډرز ویلې چې دوی جنرل فلن ته نیک خواهشات وایي. فلن په شروع کې د ټرمپ د قومي امنیت لپاره سلاکار ټاکل شوی وو، خو یوه میاشت وروسته د خپلې چوکۍ نه لرې کړل شو ځکه چې داسې شواهد رامخته شول چې فلن مرستیال صدر مایک پینس ته په نومبر کال 2018 او په 6 جنوري کال 2018 په موده کې د کیس لیک سره د خپلو رابطو په اړه دروغ ویلي وو. فلن د کال 2018 کې د کمپین په وخت د ټرمپ د سیاسي جلسو انتظام کولو او اکثره به یې د مخالف کاندید او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن پسې ټوکې کولې. کله چې ریپبلیکن نیشنل کنونشن کې صدر ټرمپ د پارټۍ لخوا د 2018 کاندید ټاکل کېدلو نو فلن د ټرمپ په زرګونو پلویانو یو جلوس د هیلری کلینټن په خلاف راوویستل او شعارونه یې وهل چې دا دې په جیل کې واچول شي ځکه چې دې د ملک د یو اعلی چارواکي باوجود د رابطو لپاره خپل ذاتی ایمیل استعمالول. فلن د اقراری جرم وړاندې 19 ځله د مولر د پلټنو کوونکو سره ملاو شوی وو. د ټرمپ پام دې مسلې ته ذکر او ګرځېدو چې فلن به د سزا وړاندې د 2018 د کمپین په وخت د دننه هلو ځلو په حق له پلټنو کوونکو سره کوم معلومات شریک کړي وي. د مرکزی حکومت پخوانی وکیل او په دا وخت نوټردیم یونیورسټي کې پروفیسر جیمی ګوریلی وایس آف امریکا ته ویلي دي چې د سپیشل کونسل او نورو وکیلانو سره که فلن همداسې مرسته کوي نو دا د بند سزا نه د ده په بچ کولو کې مدد کولی شي. دی وایي که ده داسې ځینې سیزونه تر اوسه نه وي ویلي نو دا یې وخت دی چې خپل ځان د جیل نه وساتي او هغه د سپیشل کونسل سره شریک کړي. خو ګوریلی زیاتوي چې د پلټنو لپاره ګټور معلومات به تر اوسه ترې ټول مولر ترلاسه کړي وي. کال 2018 د جنوري په میاشت کې د اف بی آی سره د لانجې وړاندې فلن ځانته د تفتیش کارو پام راګرځولی وو کله چې د کال 2018 د ټرمپ د کمپین د سلاکار په حیث لا کار کولو چې دغه وخت د خپل ځان د خارجي ایجنټ په حیث نه وښکار کړي او د ترکی د حکومت سره تړاو لرونکي د ډچ کمپنۍ لپاره لابینګ کولو. د تیرګل یا دوشنبه په ورځ امریکا د ترکی لپاره د غیر قانوني کمپین په تور کې د فلن دوه پخوانی کاروباري ملګرو ته سزا ورکړې ده. دا منسوبه وه چې د مسلمان مولا فتح الله ګولین د امریکې نه د وستلو لپاره کار وکړي. فلن د سپیشل کونسل سره هغه وخت مرسته شروع کړه کله چې د ومنله چې د پلټنو مرکزی ایجنټانو ته یې کیس لیک په اړه دروغ ویلې دي. د ټرمپ په خوانو 500 ملګرو کې ډومبه تن وو چې د سپیشل کونسل وړاندې یې خپل جرم ومنلو.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا ډیو ریډیو دا د یمن د سلور کلنې جګړې د ختمولو په غرض په سویډن کې د خبرو اترو وروسته د یمن ساحلي خار حدیدا کې اوربند اعلان شوه او دغه خار د دغه خار واقع اختیار ملګرو ملتونو ته سپارل شوه دی. ملګری ملتونو وای په یمن کې د روانې جګړې اغیزمنو خلکو ته تر 80% زیات خوراکي توکي او نورې مرستې د دغه بندر لارې ورتلې. په دې اړه تفصیلي حال د وایس اف امریکا په یو رپورت کې زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د یمن چارواکي وایي د ملګرو ملتونو په مرسته د حکومت اتحادي ځواکونو او د هیواد د باغیانو ترمنځ د ډزبندۍ عملي کېدلو وروسته تیر سهار د یمن مهمه ساحلي ښار خدای دا کې کلاري وه. د ملګرو ملتونو په دریم غړیتوب او په مذاکراتو کې د خوسي یاغیانو او د یمنی حکومت د استادو ترمنځ د شوي تړون له مخې به دواړه ډلې په دریو اونو کې له خدای د ښار څخه وځي او واک به یې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د بې پلوا څارونکو ډلو ته سپارلې کېږي. راپورونه وایي چې د ګل یا دوشنبې پر ورځ تر ناوخته د اوربندې تر عملي کېدلو څو ګڼټې مخکې هم دواړو ډلو د خدای د ښار په جنوبي او ختیځو سیمو کې یو پر بل باندې درنې حملې کړې وې. خو د شپې تر 12 بجو وروسته چې اوربندي یا ډزبندي عملی شوه بیا د ډزو غږونه نه دي اورېدل شوي. خو وروستي راپور نه وایي چې تیر ورځ هم په ځینې ځایونو کې جګړه روانه وه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې یو ګډه کمیټه به د عملی شوي ډزبندۍ څارنه کوي چې له مخې به یې په خوده د ښار کې د دواړو ډلو ځواکونه ځای پر ځای کیږي چې تر دمګړۍ یوازې د خوسي یاغیانو تر ولکې لاندې دي. د اوربندۍ یا ډزبندۍ په تړون کې ویل شوي چې ځایي چارواکي واکی او پولیس با د خار چارې او درې سمندري بندرونه یا اډې د ملګرو ملتونو د سارون کې ډلې تر سارنې لاندې سمبالوي او په جګړه کې بوخت ډلې با تر اور باندې رستو په دې پابند کړل شي چې په خار کې خپل ځواکونه به نه پرځای کوي. په خوده د خار کې د جګړې ودرېدل به په یمن کې د عامو خلکو په مرګ جوبل کې د پام وړ کموالی راولي چې د خوسي یاغیانو د واک پر مهال د حکومت په لوه ځواکونو لخوا ور باندې درنې بمباری کېدې او عامو خلکو ته پکې په درنه کچا مرګ جوبل وړېدا. ملګري ملتونه وایي په یمن کې له روانې جګړې اغیزمنو خلکو ته تر 80% زیات خوراکي توکي او نورې مرستې د خوده د بندر د لارې ورتللې. خو په خار کې د جګړې له امله هغوی ته په مرستو رسولو کې ستونزه وه. د حوثي یاغیانو او یمنی ځواکونو ترمنځ د شوي تړون په اساس به د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې ځانګړي ځواکونه به د ښار تر کنټرول وروستو دغه لارې بیرته خلاصوي چې تر هغې وروسته به د مرستو سامانونه د خدای د ښار په ګډون د یمن نورو سیمو ته هم لیږل کېږي. په تړون کې دا هم ویل شوي چې دواړه غاړې به د راتلونکي کال د جنورۍ تر 16 نیټې مخکې هغه تر 14,000 زیات بندیان هم تبادله کوي چې د دواړو خواوو په ولکه کې دي. په یمن کې کورنۍ جګړه سلور کال روان دي. په کال 2014 کې هغه مهال پیل شوی چې ایران په لوا شیعه خوسی قبیلو د یمن د مرکزی حکومت پر ضد پاسون وکړو او د وسلو په زور یې پایتخت سنا تر خپل واک لاندې راوستو. خو دې جګړې هغه وخت زور واغستو چې سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او د دوی نورو اتحادیانو د یمن د صدر عبدالرب منصور هادي د حکومت په ملاتړ د سی یاغیانو پر ضد هوایی او ځمکنی بمباری پیل کړی چې تر اوسنۍ اوربندې پورې لا روانې وي. د دې هر څه سره سم آی سی آر سی یا انټرنیشنل ریسکیو کمیټي ویلي چې د دوی د سیړنې څخه معلومه شوه چې راتلونکي کال یمن هغه هیواد دی چې د بشري تباهۍ تر ټولو زیاتو خطرو سره مخ دی. د آی سی آر سی د بیړني حالاتو لپاره مرستیال صدر باب کچن په یو بیان کې ویلي چې د یمن روانه جګړه کوم چې په کال 2013 کې زیات خراب شکل اغستی د نړۍ تر ټولو خراب بشري شخړه ده. هغلی کچن په ګرد یمن کې په سملاسي ډول د ډزبندۍ د عملی کېدلو غږ کړی او ویلي وو چې ټولو ډلو لا د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د امن خبرو اترو کې شامل دل پکار دي. تیر اونۍ یوې نړیوالې ډلې چې د یمن د کورنۍ جګړې سارنه کوي په خپل راپور کې ویلي وو چې دغه جګړې له امله د کال 2014 راهسې 16,000 کسان وژل شوي چې پکې عام ولس او جنګیدونکو ډلو غړي هم شامل دي. په امریکا کې موجود آرمډ کانفلیکټ location and even data project نومې ډلې له خوا خپل راپور کې ویل شوی چې د 30,000 څخه زیات کسان یوازې د کال 2013 په لومړۍ 11 میاشتو کې وژل شوی.
قدم نردونکو د ډیوی ریډیو د سارنې درې ساته خبري خبرونه په دې ځای پای ته رسیدلې. ما خام شپږ بجې به یو بیا زموږ همکاران د تازه او مهمو خبرونو او تفصیلي رپورټونو سره ستاسو وړاندې حاضرېږي. که غواړئ ځان د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو نه خبر وساتئ نو ډیوه ریډیو په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ. زه شعیب زاده سره د پروګرام پروډیوسر عدنان رشید او انجینیر کارل ستاسو نه غواړم اجازت. ښه ورځ مناسب شه. د ویلا پامانه.